رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ خبری خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
امریکا افغان پوځ ته نوی جنگی جیټ الوتکې ورکوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان وایي چې د طالبانو سره د سولې خبرې ښایي څو کاله وخت ونیسي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. او ایران د پاکستان غوښتي دي چې د چابهار بندر په پروژه کې برخه واخلي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د سولې د عالي شورا مشر وایي چې نوی کال به د سولې کال وي.
ما سال پیش رو را یک سال خوبی میبینیم.
په مزار شریف کې د نوروز د میلې د پاره تیاری پیل شوی.
آمادگی تیمای اتن، تیمای چوبک بازی، موسیقی و امثال از یا آمادگی به برپایی جشن سمنه.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ فاموکلی خبرونو ته چې عاشق الله رحیمزه تسته او روی.
السلام علیکم. د افغانستان هوایی ځواکونه به ډیر زر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نوې غښتلې جنگي الوتکې ترلاسه کړي چې ښایي د طالبانو پر ضد جګړې کې ګټورې وي. د امریکا هوایی ځواکونو د یو امریکایي دفاعي شرکت سره د شپږ اتیا میلیونه ډالرو تړون لاسلیک کړی دی چې د افغانستان حکومت ته نوې EC-208 یو ماشینه توربو جنگي الوتکې برابرې کړي. تر اوسه د امریکا هوایي ځواکونو د دغه الوتکو د ورکړې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د رپورټونو له مخې ښایي و EC-208 الوتکې د افغانستان حکومت ته ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د طالبانو سره د سولې خبرې ښایي څو کاله وخت ونیسي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه امریکایي جنرال همدارنګه په بګرام کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت په کار ده د طالبانو سره د ډیپلوماتیکي تفاهم امکاناتو ته ډیره توجه وکړي. ښاغلی نیکلسن همدارنګه وویل چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د ملاتړ نه کولو او هغوی ته د پټېدو ځای نه ورکولو کې د پاکستان حکومت تر اوسه هم چندانې د پام وړ اقدام نه دی کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد د استازي د سه شنبه پر ورځ د ټولو هغه هیوادونو نه چې د طالبانو سره رابطه لري وغوښتل چې طالبان د سولې د یوې موافقې کولو لپاره خبرو ته حاضر کړي. رولاند کوبیا د چین د بهرنیو چارو د وزارت سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سولې لپاره پیشنهاد شوی فرصت د کم وخت لپاره دی او باید اړوند ډلې هر څه زر له دې فرصت څخه ګټه واخلي.
دا یوازې د چین لپاره نه بلکې د ټولو هغو هیوادونو لپاره مهم دي چې د طالبانو سره ښکاره یا پټې اړیکې لري. زما په نظر هغه هیوادونه چې د طالبانو سره ارتباط لري اوس یې باید خبرو ته تشویق کړي، معرفي دې کړي او دا دې ورته ووایي چې د سولې نوی وړاندیز د ولسمشر غني د حکومت په دوره کې تر ټولو غوره پیشنهاد دی، ځکه ولسمشر غني هیڅکله په دومره وضاحت او بې شرط او قید وړاندیز نه و کړی. نو په دا ډول طرحو کې که د خبرو دروازې همدومره ژر پرانستل کیږي بیا همدومره ژر شاید بندې هم شي. زما په نظر که د افغانستان ولس، حکومت او طالبان او په مختلفو سیمو ولایتونو کې مشران د خپل ولس ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي، نو همدا یو ښه فرصت دی او باید رامخ کې شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د بلخ برطرفه شوی والی وایي چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د نوي والی د ټاکل کېدو پر سر هیڅ ډول توافق نه دی شوی. عطا محمد نور په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د هغه د لری کېدو او نوی والی د ټاکل کېدو وروستۍ پریکړه به د جمعیت ګوند مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی کوي. ایران د پاکستان غوښتي دي چې د چابهار بندر په پروژه کې د برخه واخلي. دا بندر د هند په مالی لګښت جوړیږي چې د افغانستان او مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري پیکیږي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف
پاکستان ته د سفر په وخت کې ویل دي چې نه یوازې پاکستان بلکې چین هم کولای شي چې د چابهار د بندر په پروژې کې نقش ولري. د دې بندر د جوړېدو مالی لګښت هند ورکوي. هند پاکستان او چین دواړه په سیمه کې خپل رقیبان ګڼي. هند ژمنه کړې ده چې د چابهار د بندر د جوړېدو په چارو کې 1500 میلیونه امریکایي ډالر ولګوي. نوې دلی تر اوسه د ایران د بارنیو چارو د وزیر په سرګندونو تبصره نه ده کړې. د هند د تیر کال د نومبر په میاشت کې د لومړي ځل دپاره غنم د چابهار د بندر لارې افغانستان ته واستول شول. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو ناوړی. د برتانی صدر اعظم تریزا می وای چې د روسیې دولت د پخوانی جاسوس او د هغه د لور د وجلو په ناکامی هڅه کې لاس ترلود. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکیپیرال او درې دیرش کلنه لوری یولیا د همدې میاشتې په څلورمې نیټې د برتانیې د سلزبوري په ښار کې یو دم بې هوش شول. هغې اوس په روغتون کې دي او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی. د برتانیې صدر اعظم د جګپوړو چارواکو او کابینې د غړو سره د ملاقات نه وروسته ویلي دي چې د دغو کسانو په بې هوشه کولو کې د روسیې د دولت پرته د بل چا لاس درلودل نه شي کېدلی. لس لارې موټر چې مرستندوی مواد پکې بار دي سبا د سوریې ختیځې غوطې ته داخلیږي. د سوریې د عرب د سره صلیب ادارې کې یو جګپوړي چارواکي زید مسلاتی د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې په دغو لاریو موټرو کې خوراکي مواد او درمل بار دي او د ختیځې غوطې د دوما سیمې ته بلاړې شي چې د یاغیانو په لاس کې ده. د مرستندوی موادو یو بل کاروان چې په هغې کې هم درمل او خوراکي مواد بار و تېره اونۍ دغه سیمې ته داخل شول. په داسې حال کې چې امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات لپاره چمتووالی ښودلی، د چین مشران په دې فکر دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د عالي غونډې احتمالي کامیابي به په سیمه کې د بیجنګ ستراتیژیکو ګټو ته نقصان ورسوي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د عالي غونډې لپاره تېر هفته د ټرمپ لخوا د کیم جونګ اون د بلنې منلو بیجنګ هک پک حیران کړ. شمالی کوریا تیر کال د اوږده واټن یو پرمختللی بالستیکي توغندی وازمای چې د متحده ایالاتو هر برخې ته رسیدی شي، او د امریکا په غوښتنه د امنیت شورای په ځواب کې یو لړ سخت اقتصادي بندیزونه پر هغه هیواد باندې ولګول. بیجنګ یې مخالفت ونه کړ او له همدې امله کیم جونګ اون غواړي چې بیجنګ وښه کړي او د متحده ایالاتو سره د جنوبي کوریا په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي. د بیجنګ د ریمن د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر شی ینګ هونګ وویل
چین غواړي چې خپل رول ولوبوي، خو د بیجنګ سره د کیم جونګ اون خصومت او دښمني په مخ کې تر ټولو غټ خنډ اچوي. که متحده ایالات او شمالي کوریا اټومي وسلو په اړه خپلانجه حل کړي، په سیمه کې به د اقتصاد او تجارت د ودې لپاره زمینه مساعده کړي. پر امریکا باندې به هم فشار زیات شي چې په جنوبي کوریا کې خپل نظامي موجودیت کم کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروسته خبر دا چې د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سړو طوفانونو نه وروسته په میلیونونو خلک د ژمي د دریم طوفان نه د ځان بچ کولو کوښښ کوي. ګڼ شمېر خلک او د ښاروالۍ عملې په روډ آیلند او د میساچوسټ په ایالتونو کې د ډیرو واورو او ورېدو او تیز باد له امله د احتمالي زیان او خطر دپاره تیاری نیسي. د څو ورځو راهیسې سختو ورښتونو هوایی او ځمکني ترانسپورت هم بې نظمه کړی دی. په لومړني طوفان کې چې د مارچ په دویمې وشو 8 تنه پکې مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو نه واوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو لومړی به راسو چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې په افغانستان کې به نوی کال د سولې کال وي. په دې باره کې پام وکړئ. له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د سولې لوی شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د چهارشنبه په ورځ پارک کې د پخوانیو مجاهدینو د مشر استاد عبدالعلي مزاري درشتم تلین په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و. په روان لمریز کال کې د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبیني وښوده او ویل چې د تمه لري چې په نوي کال کې به جګړې کمې شي.
ما سال پیش رو را یک سال خوب میبینیم.
خغلی خلیلی ویل زړه روان کال یو خک کال وینم او هیله منیم چې د ملي اوالي حکومت رهبری لدې ګامونو چې پورته کیږي ملاتړ وکړي چې ملاتړ کوي. زه د همدې له امله د افغانستان خلکو ته په دې ورځ چې شهید استاد او یارانو نمانځنه کیږي ډاډ ورکوم چې د سولې علي شورا په ټولو برخو کې هڅې پیل کړي چې مونږ ډیر خوشبيني یو چې خبرې سپه مخامخ ډول او یا په غیر مستقیم ډول سپه رسمي او یا غیر رسمي ډول د مخالفینو سره پیل کړو او یقین لرم چې مقابل لوري هم له مونږ سره په یو خبره کې ګډ نظر لري. لوري هم
جنگ رو راه حل نمیدونم.
خغری خلیلی ویل چې په تیرو مسلو او پیخو کې پاتې کېدل د جګړې بدبختی او سپاتی والی لامل کیږي او تیر ته باید د عبرت درس په توګه وکتل شي. د سولې دلی شورا رئیس ویل چې که تیرو مسلو ته پاملرنه وشي نو استاد عبدالعلي مزاري د جګړې د یو لوري لخوا وجل شوی دی. دې غونډې ته د افغانستان د جمهوري دوم رسیل محمد سرور دانش هم د سولې په مسله خبرې وکړې او ویل چې طالبان د جنگ له لارې هدف ته نشي رسیدلی. هغه هم د خبرو له لارې د روانې لانجې په هواري ټینګار وکړ. دغه دواړو مشرانو وسلوالو طالبان ته د افغان حکومت د سولې د وړاندې څخه هم ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان جمهوري 15 ورځې وړاندې د کابل پروسې د کانفرنس په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبان ته د سولې پلان وړاندې کړ چې طالبان د سیاسي ډلې په توګه پیژندل په کابل کې دفتر پرانیستل د افغانستان څخه بهر په افغان پاسپورټونو سفر او د نړیوالو بندیزونو او بندیانو د مسلو په ګډون یو شمېر نورې امتیازونه شامل وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغه وړاندیز په رسمي ډول نه دی رد کړی او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو یو مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده قسم دمنی چې طالبانو د افغان حکومت د سولې دغه پلان په اړه مخامخ غبرګون نه دی ښودلی. خو د ښاغلي مجده پر وینا طالبانو د یو شمېر نورو مسلو په اړه د خپل دریځ د څرګندولو پر مهال دې مسلې ته اشاره کړې او د افغان حکومت د سولې دا پلان یې دسیسه بللې ده. ښاغلي مجده وویل چې طالبانو په روسي لامیه کې چې په اندونیزیا کې د درې اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د غونډې په اړه اعتراونه خبره کړي هم د افغان حکومت د سولې پلان ته اشاره کړي ده.
خبره ده چې اصلا طالبان خپل موقف واضح کړی دي او هغه په یو اعلامیه کې چې په دې وروستیو کې د علماو او د مجلس په اړه چې دي د سولې په اړه خپل موقف روښانه کړي دي. ویلي دي چې په واضح الفاظ او په واضح کې کوي ویلي دي چې د سولې پروسه چې وړاندې شوې ده دا یو دسیسه ده، د دې هدف او مقصد سوله نه ده.
په اړه کې د استاد عبدالعلي مزاري د تین غونډې ته جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې مسله په سیاسي بحث باندې د بدلېدو غوښتنه وکړه.
یک گفتمان ملی در افغانستان باید روبرا شوه.
جمهور رئیس غنی ویل په افغانستان کې باید یو ملي بحث رامنځته شي او جناب استاد د سولې مسله چې یوه حیاتي مسله ده په دې بحث کې پرې د خبرو فرصت پیدا شي. همداشان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل حکومت د سولې، ثبات او د افغانستان د پرمختګ اساس او بلاوی ویل چې د حکومت سیاسي غېږه باید محدوده نه بلکې ستره وي. له بلې خوا جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې افغانان لوی سیاسي عزم ته اړتیا لري او باید په رښتینې توګه د یو بل خبرو ته غوږ ونیسي چې پیلې ته ورسي. جمهور رئیس غنی همدارنګه ټینګار وکړ چې تیر نه باید د افغانستان د اوس او راتلونکي خنډ وګرځي، خو زیاته کړه چې که د تاریخ څخه د درک شتون ونه لري نو افغانستان د یوې برخې د خلکو یا د ټولو خلکو د درد به خبرتیا موجوده نه وي. د جمهور رئیس غنی په باور تیرو دردونو ته د درملو او پټۍ د ایښودلو او راتلونکو موخو ته د رسېدلو لار د ملي یووالي او ټولنیز عدالت تطبیق دی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی د مرکیته د افغانستان د پاره د اروپای اتحادیه خاص استازي رانل کوبیا په بیجینګ کې د مقاماتو سره د خبرو څخه وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې طالبان باید د سولې د پاره د فرصت څخه استفاده وکړي. موږ د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې.
انتظار خادم صاحب، چین د پاکستان او امریکا سره د ډیرو خرایي سره کار کوي او غواړي هلته په منطقه کې په افغانستان کې جنگ ختم شي، ځکه چې خپل چین هم سیاسي او اقتصادي ګټه لري. دا چې طالبانو سوزل چین ته سفرونه کړي دي هلته غونډه شوي، چین څومره په طالبانو باندې تاثیر کولی شي چې دا خبره ومني، غنی دغه پیشنهاد ومني، واقعا خبرو ته تیار شي؟
له سیاسي نقطه نظر وګورو چین باید په افغانستان کې تر هغه وخت پورې مرسته وکړي تر څو امریکا په ګوندو شي، ناکام شي او تاواني شي. مګر کله کله د اقتصادي نظر وګورو د فکر کوم چې چین په ټول دنیا کې خاص کر په جنوبي اسیا او مرکزي اسیا کې چې هلته د افغانستان وجود هم دی، دلته له معتدل سیاسي دریز نه کار اخلي، دلته دوی د بد او بدتر ترمنځ انتخاب کوي. که چیرته دوی په افغانستان کې هیڅونه لري او داسې یو نظام و چې هلته د ګوادر مسله ده چې حد اقل خپل اموال باید د افریقایي هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته او همدارنګه مرکزي اسیا ته هیوادونو ته ورسوي او یا هم منځني ختیځ ته ورسوي، نو فکر کوم چې په افغانستان کې یو باثباته نظام، داسې نظام چې حد اقل له دې کرښې ساتنه وکړي او یا حد اقل له خپلې خاورې د دغې کرښې حضور ته او یشتنې تاوان ونه رسوي. نو په دغسې حالاتو کې فکر کوم چې چین د انتخاب هم همدا وي چې په افغانستان کې سوله راشي. کله چې په طالب باندې غږ کوي زه عقیده لرم چې د نورو هیوادونو په شمول باندې د چین دریځ هم بدل شوی دی او بدل دی، او فکر کوم چې د طالبانو لپاره رښتیا هم ښه فرصت دی چې د ولسمشر غني دغه پیشنهادي بسته ومني.
یو خو پیشنهادونه دي جمهور رئیس غني خپل پلان وړاندې کړ، مکمل پلان چې طالبان د رسمي ګوند په حیث وپېژندل شي، اوربند وشي، اساسي قانون کې به بیا غور وشي، په دې به خبرې وشي، دوی بندیان به خلاص شي. مګر طالبانو تروسه پورې رسمي د دغه پیشنهاد په باره کې سندې ویلي. نو زما سوال دا دی چې چین دومره نفوذ لري چې طالبان قانې کې او طالبان خبرو ته؟
چین د قوت په لحاظ باندې، د عظمت په لحاظ باندې، د اقتصاد په لحاظ باندې یو قوي هیواد کېدلی شي، مګر د افغانستان د قضیې یو برخه ده. کله چې تاسو هغه څلور اخیزو غونډو خبره وکړي چې په هغې کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا وه، هغې کې چین یوازې د ناظر رول درلود او یوازې داسې هیله کېدله که چېرې پاکستان په راتلونکي کې له خپلو شو ژمنو نه تښتي، نو چین به د یو داسې اقتصادي هیواد چې شل میلیارد ډالر په فاتح کې د بیا رغونې لپاره وعده کړې ده او دوه څلوېښت میلیارد ډالر په ګوادر کې او یا شپېته میلیارد ډالر په تمام معنا باندې په پاکستان کې پانګه اچونه کوي. داسې یو قوي پارټنر په حیث باندې به پاکستان باندې فشار راوړي. نو لنډه دا چې چین د افغانستان د قضیې یو برخه ده، ولې ټوله مسله پر چین پورې تړل فکر کوم چې دا به لږ منطقه لري وي، ولې حضور او شتون په افغانستان کې د افغانستان لپاره کومکي دوام دلی شي.
اما په پاکستان باندې تاسو فکر کوئ چې فشار اچولی شي؟
پر پاکستان باندې د چین فشار واضح دی، روښانه دی، ملموس دی. باور نه لرم چې چین دې په اوسنیو حالاتو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ وساتت وکړي، ځکه د پاکستان او د امریکا نږدې کېدل په خپل ذات کې د چین د نقش کمزور کېدل او بیرنګ کېدل دي. چین دغسې لوی سیاسي لغزش او خطا نه کوي. زه به باور لرم چې دلته امریکان چې اوس ورخطا ده، هغه دا ده چې د چین تقرب دی د پاکستان سره، او چین هم ورخطا دی، هغه تلاش دا کوي چې صحیح ده په لنډ مهال کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د خپلو تړلو رابطو او اهدافو په بنیاد باندې ډېر ځل زر پریکون نه کېږي، ولې په اوږد مهال کې دوی به تلاش وکړي چې میلیارډونه ډالر په هدیه باندې پاکستان ته ورسي تر څو د پاکستان اتکا پر امریکا باندې ختمه کړي او یا هم کم کړي او بلاخره ځان ته پاتې خود خود لږ پیدا کړي.
انتظار خادم صاحب، جیمز ماتیس چې پرون افغانستان ته ولاړل، ته ویلي چې د طالبانو ځینو ډلو علاقمندي ښودلې ده د سولې د خبرو سره. فکر کوئ دا ځینې ډلې چې غواړي خبرې وکړي، دا به د دې سبب شي چې په عمومي ډول باندې دا نورې ډلې هم تشویق شي، دا جنګي ډلې؟
نه، امکان لري چې بعضې ډلې د دغې وړې ډلو نه په الهام اخیستلو باندې سولې ته راشي، ولې بعضې ډلې همدغسې متمرد دي او همدغسې مشکوکې او منځوي پاتې شي او د افغانستان جګړه همدسې متداومه شي. دلته د سولې او د ثبات ترمنځ واټن دی. کله چې تاسو د جماعتس خبره کوئ، د فکر کوم چې په خو وختونو کې راغی د ولسمشر غني د فکر بیا تکرار وکړ او طالبانو ته وړاندیز وکړ چې ګواکې موږ په افغانستان کې د کامیابۍ او بریا انتظار کوو، مګر د ټوپک د ملي پر واسطه نه بلکې د خبرو لارې. مګر کله چې موږ د وړو ډلو د بعض ډلو خبره کوو، د خپل ذات کې بیا نو د سولې او ثبات تر شا یو د سوالیه علامه ده چې واته مخه باید حل شي او هدي اقل د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت لپاره باید جواب پیدا کړي کنه صلح به راشي او ثبات به رانشي.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو،
تاسو زموږ د ماشمنی خبرونه د امریکا ژغ د فیسبوک د لارې پجبندې بڼه اوریدلی سي. هله د خبرونه واوري رابو سودی رپورت چې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یا ناتو په اروپا او شمالي امریکا کې جوړ شو. خو دغه سازمان د نوو نړیوالو ګواښونو په مقابل کې هم خپلې لمنې وغځولې. د افغانستان په جګړه کې د ناتو د اولس کلن ماموریت په اړه مو زیات اوریدلې، خو د امریکا ژغ خبریاله یلا دی فرانچیسکی دې ته کتنه کړې ده چې د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي قوت موندنه څنګه د دې لامل سوه چې د آسیا بحر الکاهل په سیمه کې ناتو خپل نقش زیات کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
شمالي کوریا ښایي د امریکا او د هغه هیواد د سرمشریزې غونډې په بدل کې خپلې اټومي ازموینې وځنډوي، خو د پیونګ یانګ په اړه د ناتو اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د شمالي کوریا غیر مسؤلانه چلند یو نړیوال ګواښ دی چې د نړۍ ځواب ته اړتیا لري او پکې ناتو هم شامل ده. زه په دې اړه د ناتو د سرمنشي له خبرو سره موافق یم، ځکه چې د شمالي کوریا توغندي به په یو وخت کې ډېر زر وکولی شي چې نه یوازې امریکا بلکې اروپا او نور ځایونه هم وولي.
بیری پاول وایي چې د بحر اوقیانوس او بحر الکاهل سیمه دې ته اړتیا لري چې په اټومي وسلو دا شمالي کوریا د سنبالیدو په مقابل کې د درېتلو لپاره یو والی رامنځته کړي.
په تیر وخت کې په بحر الکاهل کې د ناتو د موجودیت په اړه دا پوښتنه وه چې آیا ناتو بحر الکاهل ته ځي، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا بحر الکاهل ناتو ته راځي.
د ناتو پخوانی قومندان جنرال جیمز جونز د آسیا بحر الکاهل د سیمې له چارواکو سره د 2003 او 2004 ترمنځ لیدنې
درلودلې.
آسترالیا، پاکستان او د نړۍ نور هیوادونه غواړي چې د ناتو د رول په اړه زیات معلومات ولري. دا زما لپاره د ناتو راتلونکی دی، خو هیله لرم چې د ناتو نړیوالې هیلې په بیړني ډول ترسره نه شي. لومړی باید ملګرتیا رامنځته شي.
د آرام سمندر په سیمه کې د ناتو انډیوالانو آسترالیا او نیوزیلند په افغانستان کې عسكر ځای په ځای کړی دي. دغه هیوادونو او د دغه سازمان دوه نورو غړو جاپان او جنوبي کوریا د رغونې په هڅو کې پراخې ونډې اخیستې دي. تایلند، مالیزیا او سنگاپور هم نه ناتو سره دا انډیوالې لیوالتیا لري. هند او انډونیزیا هم ښایي د دې په څیر له یوې ډلې سره قوي روابط ولري. نو په داسې یو دور کې چې په نړۍ کې بې امنیتي موجوده ده، طبیعي ده چې دغه اتحاد خپل ماموریت پراخ کړي.
معلومیږي چې داسې یو پلان به خورا ګران پرېوځي چې ناتو د اروپا د دفاع لپاره یوازې د عکس العمل د څرګندولو لپاره یووالی ولري. روسیه د دې قدرت نه لري چې اروپا ته ماتې ورکړي.
ناتو په 1949 کې د خپل جوړښت راهیسې د شوروي اتحاد د ګواښ پر مخنیوي، د سیاسي کړکیچونو پر کمښت او د ختیځې اروپا او مرکزی آسیا پر ثبات تمرکز کړي او نوی انډیوالان شامل کړي دي. دغه سازمان یو ځل بیا په داسې حال کې وده کوي چې د نړۍ د دفاع لپاره له نویو خطرونو سره مخ دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د هم د دې خبرونه بل مرکه. نړیوال نامتو عالم سټیفن هاوکینګ د شپږ او یا کلونو په عمر مړ شو. سټیفن هاکینګ یو وتلی فزیک پوه و چې د فضایي تحقیقاتو په برخه کې زیاتې لیکنې کړې او ډېر کتابونه یې په دې اړه چاپ سوي دي. د ساینس په ځانګړې توګه د فزیک په برخه کې په نظریاتو او لاسته راوړنو د کابل پوهنتون د فزیک پوهنځي له استاد فزیک پوه محمد تنها سره مشغېدلی یو. ښاغلی تنها، د سټیفن هاکینګ په هکله خبرې داسې پیل کړې دي.
پروفیسر هاکینګ د اوسنۍ زمانې د فزیک پوهانو له ډلې یو هغه کس وو چې د فزیک پیچلي موضوعات چې د مبدا د پیدایښت نه نیولې بیا تر اوسه پورې چې څه حوادث البته د فزیک د زاویې نه رامنځته کیږي، هغه د یوازینی کس چې په عام او ساده ژبه باندې خلکو ته بیان کړ. او د ده تر اخیر ارمان هم دغه و چې عام وګړي د فزیک سره پخلا کې فزیک په دوی باندې وپیژني، دوی په فزیک باندې وپیژني او بالاخره وګړي خپل چاپیریال د فزیک له زاویې نه وپیژني چې بالاخره دوی وکولی شي هغه چاپیریال کې چې دوی ژوند کوي ډېر ابتدایي معلومات نه ولري.
خپل په دغه نظر کې څومره کامیاب وو؟
د دې ترڅنګ چې د ساينسي کتابونه لیکل عام په هوی د پاره کتابونه لیکل چې یو د زمان یا د وخت لنډکې تاریخ ته د دې کې په غیر مترقبه توګه ډیر زیات بریالي وو. او د بریالي توب راز دا وو چې اول خو د هدف په ژوند کې دا مبدا نام دا و چې عام وکړي په فزیک باندې او په پیچلو فزیکی موضوعاتو پوکي. دوهمه خبره دا چې دی ډیر په اصطلاح خندروي فن انسانو دا به ډیر پیچلي موضوعات په یو ډول په ټوکی په شکل باندې راکول چې هم خپل مضمون یا خپل موضوع رسول خلکو ته او هم خلک دې ته راجذبول چې د موضوع ته یا د هغه نظریه ته غوږونی سی او هم خلک ورسره خندول په زمين کې او دا غځنګړنی وی چې اواز مختص هاکینګ ته وي.
bale wale the science this یو نام تو شخصیت ساينسي پرمختګونه د نوې غواخونو سرچینې بلله او دایره ول ورسره و.
بالکل هاکینګ په دې باندې ډیر مشهور چې دای د مصنوعي ذکاوت یا ډیرکټیا یو له غټو مخالفینو څخه او همدارنګه د ټولوژنې د وسلو له غټو مخالفینو څخه دای د ساينس کې د ټولو پرمختګونو مخالف نه وو. خو ان د کده خپل د ساينس یو سفیر چې خپل ساينس خلکو ته ورسې د څنګه مخالف کېدل څه هغه ساينس چې د انسان ټولنیز ژوند په استلال به خستل چاپریال او تک کړول او خرابول د انسان د ژوند هغه امکانات ورته محدودول باوجود دي چې د تبعید ټکنالوژي نو ورکول کی یا استلاد پرمختګ نو ورکول کی. خو په اصل کې دا انسان د ټولنیز ژوند د نورم پسیګوخه کوي او د سیو ارته بي چې انسان په ویله خپله تقریبا هغه ماشين تورته چې د خپل جوړ کړ او کله کله هغه ماشين په باندې حکم کوي نه د چې د ماشين ته حکم ورکي.
تنها سب اوس چې ټکنالوژي په پرمختګ او وده کې دا بیا هم د همدې پښتنې په ارتباط سره بل پښتنې لرم چې راتلونکي نسل او ساسه پښان فزیک پوهانو ته ښاغلي هاکینګ دغه نظر څه درس درکوي او څه درس درکوي؟
هاکینګ په څو مسایلو کې رول ماډلو نه یوازې په فزیک کې. یو په دې کې چې هیڅ وخت انسان فزیکی توان د دې لامل نه کی چې د غو ذهني توان او د پرمختګ توانم ورڅخه واخلي. د دې چې د شل کلن او د خپل ډاکټرا دوم کالو د دې ناروغي باندې اختصاص چې په اصطلاح فلج سو او د بیا هم د خپل کار علمی کار ته چې د دې مغز د فکر تولید او دوام ورکو او د ونه درول د دې نه چې د دې فزیکی ورتیا یا د ورتیا کمښت د دې فکری و د مخه مونسي او د دا ثابت کړل چې فلج کېدل یا د عضلات او کار په هودل یا د فزیکی ورتیا لاره سر کول د باید دې باید نه چې انسان خپل ژوند و درې نه دا یو غټ امید هغو کسانو له دوه کو چې د فزیکی مشکلات لري د وجود په مختلفو برخو کې لکه ګډان وړاند او کارنو دا غسي. او دوه مسله دا ده چې دا موضوع چې ډیر زیات بد سخت دی چې یو کس مثلا په کافي کې وسره کینی په تصادف ډول باندې چاته سره شروع کی خبري او هغه تورته اجازه فزیک پوهه او د فزیکی مسایلو په اړه باندې چې د کائناتو نیولې ټولو مایکروسکوپیک انالو ری پوری هغه په خپل موضوعاتو باندې سره پوسی دا به یو سره کم سخت و چې ما هاکینګ دا په سلاپولی ماتیکلې دي هم وګړو ترمنز او دی هغه ساينس پوالو ترمنز چې په پیچلو ساينسي موضوعاتو کار کوي د به کوشش کول چې پبلک اوټریچ ولري او د خلکو سره په پیچلو موضوعاتو باندې په عادي ژبه د خندا په ژبه او البته د په علمي ټرمینالوژي باندې خبرې وکړي.
او څنګه د څو مهمه خبرونو لاندې ځوړی د افغانستان هوایي ځواکونه به ډیر زر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نوی غښتلې جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړي چې خایي د طالبانو پر ضد جګړې کې به ګټوري وي. د افغانستان د پاره د اروپای اتحادي استازي د سه‌شنبه پر ورځ د ټولو هغو هیوادونو نه چې د طالبانو سره اړیکې لري وغوښتل چې طالبان د سولې د موافقې کولو لپاره خبرو ته حاضر کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وای د طالبانو سره د سولې خبرې خایي څوک لا وخونی سي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. ایران د پاکستان غوښتي دي چې د چابهار بندر په پروژه کې د برخه واخلي. دا بندر د هند په مالی لګښت جوړیږي چې افغانستان او مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پیکیږي. او د برتانی صدر اعظم تریزا می ویلي دي چې د روسیې دولت د پخوانی جاسوس او د هغه د لور د وژلو په ناکام هڅه کې لاس درلود.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. ډیره مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.